زیاته کړی چې د یادو خونو په جوړېدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل شي.
شل سړې خونی د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو دي. او ان شاء الله نورې پروژې به د زیرات په برخه کې راځي، لکه شنې خونی او نورې سړې خونی.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونی ورته جوړې شوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلی تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې دغه ولایت زراعت ته لا هم نور توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دغه پروژه غوښتنه مو هم دغه د بزګر غوښتنه هم دغه د خلکو غوښتنه هم دغه زموږ هم غوښتنه ده چې دغه سیاسي پروژه او دا شنې خونی د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیل، او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادی خونی به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت په کار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپله لاله روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د مجلې په نننۍ غنډه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبوږي دویم او بو پښتو ته څوک مخرناسي او دریم ته ملګری پورجې نجار کوي، ځکه دی وایي مسافر مله کور وتل د نو خنه ده. چی
په هنر جاج کې لا سیډنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیز علوم او د سیډنې پر روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علوم کې موږ په ټولو باندې باس نه کوو، راځو ادبیات ته ګوره. د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وې حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلی سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوله، ته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلی مې.
په زرپاڼه کې بلنډه کیسه پښتنه واوري.
څوک هم ترې تیر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلی ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زم ل شوق اسخ کول درزم.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
پل د رهنما په پلک کدی، نو هم دی دیګدی پټ سترګې پټ خولې په نور پسې سیوري زی. دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکال وړاندې د جنوري په 12 منېټه لادینړی وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لوی کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي. تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځواني ټول عمر یې د کندوز ولایت په چاهردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. اروخات پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له کولیز اړخ سربیره معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې هم قلم آزمویلی چې بخملی صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثره ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لی و بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زته روان دردنا چات بن وایم دزړه حلونا ززا په مخا دی زیلی ګلونا ززا په مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا هم د سختو جګړو نامنو یو مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په مخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شمرات زہر حالت رختنا ززا پمخاد زیری گلنا.
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکو شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو بیرته په خیر د رغبرګېدو په مخه د نظر منلو ترڅنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم تر ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر هم له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړو هغه په بد شګون باندې نیسوي.
په مسافرو پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توی او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډیر ښه دود چې زموږ تاسو ته د موږ په سیمه کې هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سره باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې ور تر هغه قرآن شریف وزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په مانی ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکې خبریال خدیجه روحانی هم په خپل سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو تر څو چې هغه نه یې رسېدلی. بیا هم بل کار هم د مو په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یوه له په غنم په لاس کې چې کله م راواخست، کله چې دی وځي دا داسې پلا پلا پکې نیسو او دا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو ترڅنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري تر څو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور، خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې هسې مخې ته یې رڼاسي او لارې نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصر الله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
د موږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر سې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جماعت وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر کللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی کللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور سیډونکې استاد سر محقق زلمی هوادمل نمې اوریدلی و چې سیډنه آخري حرف نه ده، ترڅو چې انساني ټولنه موجوده وي سیډنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د سیډنې په بیا بیا تر سر کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغه سیډنې کې ګڼلې و. دا چې په پښتو ژبه کې د سیډنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خندونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پښتني به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ ل علمی غړي سیډنوال سید نظیم سیدی سره شریکی کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مرسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه پایټکه نه ده، نو څېړنه باید جریان ولري، ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي، مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نور مسایلو ورسره وغږیږو. اول تاسو راته وایئ چې په افغانستان کې ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
که اجازه راکړئ زه بل وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وایي زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل
زبر
ډیر شیان باندې دی پوهیده او خبره کوله، او دای چې کله مړ کیږي ما یو با سمدا وی شي دای د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خدای لم پرانا کې باس کوي. وای زه څلور ساته سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګرګوتی وختانی او غټه پزای و چکن مخیو، یو ځان لنګ تاو کړو، یو بل د سمالې تاو کړو، چې دا وجود دی ډیر غریب سړی. نو دی وای چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالاتو، په طبیعت، په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولس ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی، یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمای کړی راغلی. وایي کس راته وویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یو ویشت ساعته غږېدلی سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده و، د وخت مروجه علومو کې مهارت لري. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و.
ورورو د بشری قانون دا د چومره سہولتونه زیاتی یا ما عمره لټی ور سره متاسفانه زیاتی ورورو سہولتونه زیات شو د لټیا نه زیات شو زیات شو و تاسو ک یو څوک متخصص لره فرض کو د ادبیات متخصص اوله پختنه دا د شیدای د جپوهن متخصص دی کدی د ادبیات بیا کوي د ادبیات بیا په ادبیات کې د کمی برخه زمون منحصر شي رازو هم دغه بشری علوم ما غسی او پراخ بحث تل چې ما دا غیزه خبره شروع کړه په بشری علوم کې مونږ په ټولو باندې بحث نه کوو رازو ادبیات ته ګوره د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل دی په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي چې ستا وزه کړي فرضیه غلطه ثابت شي په خو به داسې و چې مونږ به یا فرضیه وزه کړي یا به مو وزه نه کړه کار به
مونږ او که وزه شو مونږ به کوشش کوو چې هغه
ثابت کړو دویم بحث دا و چې په پخوانیو په سلو کې اتیا یا تر اویا فیصده څېړنې تاسو وګورئ مونږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وده روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته ننوځې دې دپاره ټولنې ته ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډیر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتې بیا کېدای شي دې سره مترزه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته چې څنګه روان دی مونږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکې خو فرضیه تا دپاره د کاڼي کرښه نه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څو څو نن هماغه سړی اتل دی ته ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته راغې یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملاً ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنی اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلې په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کړم کله چې تا ځان ته دغه کنډې برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمې ته به کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی دی نن چې ته دا راخلی ته اول دا نه شي معلومولی چې زه په کوم میتود کې ورواچو ځکه میتودونه د پاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې مثلا مونږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی که نه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه هم غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کی له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوست د ادبیاتو څېړنې دپاره یې د کیمیا متخصص راوست د ادبیاتو څېړلو دپاره یې دولسم پاس راوست زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مرثه بحثونه تاریخ مرثه حوالې راغستل شوې نیخ په نیغه اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبوره دی چې اردو متن راژباړي کتاب یې ماته یې ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخ مرثه بېلګې نیخ په نیغه تاریخ مرثه نه راواخلو ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلئ سره پرتله کړئ خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږئ چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنې په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا
کنټرول کې.
کوم مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي او موټر د جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي،
خپل تجربه ثابته
وي تجربه پات، مګر په بشري علومو کې تحقیق ډیر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بيخي تغییر پکې راولي. څنګه کولای شو چې د برخورد چې په بشري پهنو کې تحقیق کې د برخورد شوري
دقیقا دا ډیره خپ پختنه ده. ګوره دوه بحث دي، یو د ریاضي بحث، یو د ادبیاتو بحث. مونږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور، دغه څلور په کابل کې دي، دا په کندهار کې دي، دا په امریکا کې دي. که څومره ټرمپ چغې وهي دا هلته څلور دي، خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدی شي، دوه جمع دوه دوه هم کیدی شي. ځکه د ادبیاتو بحث چې دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه. تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده. مثال زه ساده مثال درکوم، تاسې نن د کور راوځئ، خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ، چې رارسئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي، وینې دي، وحشت دی، ستاسو عاطفه راټیټه شوه، ستاسو احساسات به راوختل. ته چون شاعر یې، ته چون لیکوال یې، ته مجبور یې چې د خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کول دپاره خپله خبره وکړي. خبره دې وکړه، خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده، خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه، خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده. پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چلي کې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې، فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګورې. هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی. بهترینه مثال خوشحال بابا دی، پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وي. خو کله چې د مغولو سره جنګیږي، کله چې هغوی سره په جګړه کې دی، کله چې د پښتون نه سر ټکوي، هلته بیخي بله خبره کوي. خو کله چې هنر ته راځي، فکر آرام دی، وې سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه، او زلفې چې ولول شي خپل یار لره کنه. دلته بیا هنر درته تخلیقه همدغه یو شخص دی. نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي. راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو. کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل، او کله چې ته د مسلک پلوی سړی، ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره، د سمې ښوونې دپاره، او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورش. دویم، کله چې یو سړی تحقیق کوي، یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی، دی تر نورو انسانو متفاوته دی. ګورې یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې، دې ته دې ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې. آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅی که د سرو په وزنې خرڅی، ځکه دا ستا شخصیتي مسله ده. دویم بحث دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې.
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي، آیا علمي شوي دي؟ د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې؟
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم. د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول، ځان ته تکلیف نه ورکول، د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل، ځان ته سهولت طلبي، بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري.
ډېره مننه. ملي سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل یې هڅه کړې ملي سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي. هغه وایي چې کله یې په لومړیو کې هنر ته مخه کړه، له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ و، خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي. په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو.
فنکار خاغلی سردار سید، تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص.
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوال ته، ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم. یو نړۍ مننه لتا سینه کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی، هغه کمپاین روان دی، نو دغه منوي کار د ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلقو د پاره د یو خزه وخت د ولس ذوق دی، د مینوالو ذوق دی، د شاعرانو ذوق دی، نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی ان شاء الله. چې زه ډیر وخت رسنیونه د پردې تر شاوم یا نومه د سترګو وړاندې نومه، نو دغه د ذوق کارونه مو په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه، دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي، خو را به شو اول ستاسو شخصي ژوندانه ته. اول په لاندو کې راته دا وایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکو یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه، زمنګ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چیز مکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال تتل ناقلین تل، نو هغه وخت کې مونږ تل ویل ته په کندوز کې مجوند کړای زمنګ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغې او مور او پلار مو کورنۍ مولا ډله کډوال شو، خو د کډوالې ورسته بیرته چې راغلی او زه خپل په کابل پلازمینه کې د خپل کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسي اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړی ده او د نورو سندرغاړو په پارتاله باندې ستاسي دغه نواوري خلک خوښوي، د دې علت به ستاسي په نظر باندې څه وي؟
ډیر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي، زه طرفدار یم او ملاتړ کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړی دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او هني وکړي، چې د شاعر د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال د پاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې د پاره چا سندرې نه ویلی، او ډېرې دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نور سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې د پاره یا تعلیم پاکلو په حق له ویلی. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډېرې دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه سید سپ، دا به هم له تاسو وپوښتو چې تاسو د موسیقي په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړې دي؟
بله، هو زه ما ډیر وخت دا ونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا د ما په مرګرتیا یاد کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره مرګرتیا دوستانه مې درلودله، تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوال، ته په افغاني فلمونو کې هم کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوز پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایي دوستانه و چې د ناستې اغیزې په ما دا و د مرګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه، تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا ویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لري، نو تاسو د هنر په ډګر کې د کم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لري؟
سیالان خو ټول ملګری دوستان زمونږ عام سیال دي، زما خوښيږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دی نه وایو، زه وایم هر څوک د کوشش وکړي چې تر څو خپل ولسته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي، او نو زه خوښیږم. او زمونږ کلنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي، چې که ما د کرکټ سندره ویلې نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړې نو هم نورو دوستانو ویلې دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغه نه مخته تللی یم چې تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیڅ چا نه ده ویلې، ما چې ویلې او ډېر خلکو خوښه کړه. یعنې مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېرې سندرغاړو سندرې ویلې، هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې، هم مور ته سندره ویلې هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي یا خبر نگار ته یا خبریال ته یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار، ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خودی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ یې ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلمه، توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې وو چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیشل مسلک، د کلمې غونډې په ځړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په ځړه کې ساتم. ډیر کله تاسو ویل چې ستاسو سندره نور خلک کاپی وایي، او دا مو وبنه ویل چې تاسو نور ته کمپوز جوړوي؟
بله، او داسې مم کړي، ډېرې باز ملګرو ته مو کمپوزونه ویل ورکړي خپل خواخه باندې، چې وی ویل چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه، او موږ هم د نورو دوستانو مرسته اغیستې ده. نو زما سندرې چې بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو نورو زما سندرې ویلي، کاپی کړې دي، پاکه یارانه سندره ډېرې سندرغاړو ویلي، نو زه افتخار کوم، خوشاله یم خو که څه هم ما نه اجازه نه اخیستې نو اکار داسې و چې په کاروم داسې د خلک مو وای اوس ته پیغلې پکیا چوي ټالونه منګ هم دوی ته کرلی چنارونه
کرلی چنارونه ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې نام خو دې ډیره زیاته ښه شاعري کوي، یعنی هر بیت په خپل ځای وایست، دا راته وایست چې تاسو خپل شعرونه وایي؟
او کله کله شعر هم لیکم.
اها، تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه داسې سندري شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلی، هو سندري شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر وي. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس پیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، له رقیبانو د ګټم استا لیوال شومه، جانانه بیا د مینوال شومه،
جانانه بیا د مینوال شومه. دا ډېر
سندري مطلب دا چې جانانه بیا د مینوال
شیر دی او سندره به واقعا ډېر ښکلی.
یا مې بل داسې لیکل شي، راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډېر کولای دا ستاسو شي. نو
سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا خلا خوروي، د خایستونو په ګلبند کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ. خغلی سید صاحب، تاسو ک خپل یو شعر را تاسې په مکمل توګه باندې دکلمه کوي؟
چې څه مې ویلې دا ټول شاعري زما وا، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به درته داسې ووایم چې ډېر پکې ډېر وخت مې ویلی هم نه ده، شعرانه پاتې نه شي، بعضې بیتونه که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلیږي یاره، زما قسمت کې دي داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې، او سردار سید څوک به څه خوښوي، ډیری خوږی وی داشنا خبرې،
داشنا خبرې ډیری خوږی وی. او ډیره زیاته مننه سید سپ. راب شو بیرته موسیقۍ ته، تاسو خپل څه ډول موسیقۍ خوښ؟
من او چې هغه موسیقۍ کې چې ولسی رنگ وي، او که فکر هم کړی ډیره سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسیږي نو په سندرو کې هم موسیقۍ کې ولسی رنگ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو ادې یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي کنه، نو په پښتو کې خپل خوځښت ده. هغه چې وي نو هغه زما ډیر خوښیږي او د ولس ډیر خوښیږي، موږ ولې خوښیږي چې ولس خوښوي.
بله، نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډیر ښه یاست، تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا کنه. یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، ارشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا چې زه خپل په رسنۍ کې تقریبا د اول 17 کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نتاقد چا سره سپتئی یز اورم په تخنیک کې، یا خپل مرکه کوم. نو زه کدا اله دا چې په رسنۍ کې پاتې شوم.
ا ډیر ښه. په لاندو کې تاسو دا راته وایاس چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسیږئ؟
ها bale، نکم پلان نه چزل رامه، او پراتلون کې کار کول دي. نو واقعا قنداریان یو متل کوي، د مور شو دی دشه، نو خلک به بیا راته دا وای، او که خپل ارزوګان ته ورسیږو ان شاء الله راتلون کې امید ته هیل شته چې کی.
bale، او بل پښتنه به مداوي چې ستاسو سندري ډېره مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندري دي کنه سولې ته، لوسته، تعلیم ته، دیتا پیغامونه هم لري.
مینه په خپل سول هدا کنه، انسانیت ده، مینه نو انسانیت ده.
ډیر ښه.
او جنگ دی ورک شي، جنگ وحشت.
ډیر زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه، خپل قیمتي وخت مو موږ ته کړ، د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسې. مننه.
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړه مې صبر دین शिता वाड़ी राना, बे सब्र रजन में सब्र देन शिता वाड़ी राना, बे सब्र रजन में सब्र देन
نشتا غواړی رانا لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړه لکه پر هر میل دردونو سر مینا کړه داستا پتیر می ستا غمونو سر مینا کړه داستا پتیر می ستا غمونو سر مینا کړه ما خود هر وخت یادونو سر مینا کړه
تاسی ازادی رادیو مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدله نن زموږ همکار فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکې واورو
زرپانه چې کوټې له کړکۍ د څراغ راوتلې تترانا ته تم سوم زړه مې وسو چې د سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي چې نه یې پیژنې څه به درته وایي څوک امترې تېر سوم له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه شاته مې وکتل له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړی ته نیولی وي ورستون سوم د کړکۍ مخې ته ودرېدم شاوخوا هیڅوک نه وو که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده لاس مې پورته کړ چې ور ووهم څه ورته ووایم د لارې پوښتنه به وکم غلط نه سم ور مې ورو ورو وټکاوه څوک را ښکاره نه سو ور مې ودرباوه یو سړی را ووت لاندې باندې یې راته وکتل ما ورته وویل ته دلته اوسې سپینې ببرې ورځې یې کش کړې په خندا یې وویل که نه اوسېدای دلته راوتلم ورته ومې وویل وبخښئ لاره نه ښکاري له دې ځنګله پورې تېرېږم په کومه ولاړ سم ده د وره شاته لاس تېر کړ جمپر یې ور واخیست په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل ویې ویل راځه چې زه لار در وښیم ما ورته وویل زحمت دی ده وویل دلته څو لارې تیرې سوي که غلط سي ډېر په عذابېږې په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و ما ورته وویل یوازې اوسئ راته ویې ویل میرمن مې بېله سوې ورته ومې ویل یوه کوټه لرې ده وویل یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب ما ورته وویل ستا د کور ټیټ چات راوتلی کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري په هوا کې لاس تیر کړ رومانتیک ژوند خدا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته ما ساعت ته وکتل پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رہی وو مخامخ لاس ونیو او ویې ویل دا غنری لار ونیسه دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې دی وګرځېد څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو لاړه ټیټه سوې وه خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي د دې سړي خبره په زړه راورېده رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوي چې هر څه سته
پښتو غزل یوی وتلی سیری اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لاغوړی د لپاره خپل قلم چلولې نو موړي په خپل شاعری کې د مینی او وطنی احساس سربېره د اخلاقی مسایلو یووالی ټولنیز ستونزو او د تورته د نور خو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړی دی د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمشوي شیرونه او ورپسې د فرهاد دریا په خګ د اروخات پسرلی شعر اورو ستړی فریاد تر لاس نیولې درزم په خپل اوخ کو لمبې دلې درزم د استغنا تر پاڼ لوی دلې درزم یو غوښتن لیکیم او لیکل درزم د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم زهم لشو قاسی خکل درزم چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده د زړه تر پخو می سل زای ختلی آینه ده چستا سره می مخ په مخ لیدلی آینه ده د زړه تر پخو می سل زای ختلی آینه ده للر رانل مر درته نیولی آینه ده سپوږمۍ تاسو په مخ کې زنګ وهلی آینه ده پپرخو لمبی دل گل می مغواړه په قبر پپرخو لمبی دل گل می مغواړه په قبر لخاور د شهید دی ټوکی دل آینه ده ستا چې ورته شاشی رنگ یې سپین وی تختې دل خونخواری مگر تند دې زبې خلی آینه ده د زړه ماتی ټوټی می ټوله اوم ورته ژاړم د زړه ماتی ټوټی می ټوله اوم ورته ژاړم اخر د ستا لسترګو را لویدلی آینه ده په هر سا کې لپی وینې وګرځوم لږ دي چې ستا د خیال په لمس می خوړلی آینه ده چې لاس دي ورسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن چې لاس دي ورسیږي نه یې خوند وي نه یې حسن سپیره نړۍ له لرې یوه ښکلی آینه ده جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه جلوې د ښکلي مخ دا باسین په څپو موړه د ستا د پسرلي نگاه یو غلی آینه ده چې ستا سره مې مخ په مخ لیدلی آینه ده له زړه تر پخو مې سل ځای ختلی آینه ده
چوک لدار دنا شناوی ها په بیت